ندی د هر مصیبت پراتلو باندې وای ان لله و ان الیه راجعون. او د دې کلمې سره مونږ ځان ته یادګیرنه کوو چې هر څه د الله تعالی دی او زمونږ هیڅ شی نه دی. چونکې زما مالک الله دی، نو کو زما هر څه دی، کو زما رشتی دی، کو زما مال دی، کو زما گاڑی دی، کو زما کور دی، دا هر څه خو بیا د الله شو کنه. او کو بنده په دې خبره پوه شي نو بیا دا غو ډیرې مسلې حل کیدی شي. چې مونږ کله یو فقیر ووینو نو زمونږ په زړه کې ډیر ترس راشي چې غریب فقیر دی، لیکن که مونږ غور وکړو نو مونږ ټول فقیران یو. زمونږ یو شی هم زمونږ نه دی، زمونږ جسم هم زمونږ نه دی، دا به هم زمونږ نه جدا شي. مونږ د الله یو. دا مونږ چې زو زما زما کوو نو زما خو هیڅ شی هم نه دی دلته، هر څه د الله دی. نو دا موقع ده چې مونږ خپله جایزه واخلو او خپله محاسبه وکړو او خپل ځان ته وګورو چې کله په ما سو غم راشي نو هغه وخت زه څه وایم. صبر بنده له په اوله کې پکار وي چې څنګه سو پریشانی راشي نو هغه وخت زما د خولې نه څه خبره وځي. یوه ښځه د قبرستان سره ناسته وه، هغې ډېر ژړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره تېرېدو هغه ورته د صبر تلقین وکړو. هغې ورته وی چې پتا چرته غم راغلی نه دی، کو پتا راغلی وی نو تاته به پته لګېدلې وه، ځکه چې هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پیژندو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خاموشۍ سره لاړو. لکه مونږ خلک چې وایو چې کو پتا په خپله غم راغی نو بیا به درته پته ولګي، خبرې کول خو آسان دي. هغې ته وروستو خلکې وی چې دا خبره تاته پته ده چې تا چاته وکړه. او چې هغه خبر شوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له په منډه راغله او معافي ترینه وغوښته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته وفرمایل چې صبر چې وي نو هغه د غم په شروع کې کول پکار وي. اوس کو صبر هم وکړې نو دې ته صبر نشي ویلی. چې کله بنده په مشکله کې وي نو هغه وخت د هغو د خولې نه سوزي، هغه وخت شور کول، بړاس ایستل، غوسه کیدل، یو ته خبرې کول او بل ته خبرې کول، نو دا بې صبري ده. چې کله بنده سبزي کټ کوي او ګوته کټ شي نو دغه وخت د سی سی په ځای انا لله و انا الیه راجعون ویل پکار دي. کو تاسو چرته په موټر کې ځئ او په ریورس کې ستاسو ګاډی څوک وهي نو های های دا کلمې د خولې نه مه وباسئ، بلکې انا لله و انا الیه راجعون وایئ. کو پولیس درپسې شي، لایټس یې آن وي، نو هغه وخت هم انا لله و انا الیه راجعون وایئ. تاسو دکان ته راشئ او بټوه درنه کور پاتې شي نو هغه وخت اوف الله دا سو شو، هغه وخت هم انا لله و انا الیه راجعون وایئ. یو وړوکی ستاسو قیمتي ډیکوریشن والا سامان مات کړو نو هغه وخت انا لله و انا الیه راجعون ویل پکار دي. کلوخې مات شي نو انا لله و انا الیه راجعون وایئ. کله بنده خپل جبه اوچیچی درد کوي جبه نو هغه وخت هم انا لله و انا الیه راجعون ویل پکار دي. دغه شان یو صحابي ګوتی کټ شوی د جنگ په موقع، نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کوتا د سی سی په ځای بسم الله ویلې نو فرشته براغلی وي ستا د مدد کولو د پاره. یو ګرم سیسکو په غلطۍ کې ونیسئ نو انا لله و انا الیه راجعون وایئ. دا به تاسو ته تا پریکټس کول وي، په عمل کې به راویستل وي، ځکه چې اوس تاسو دا وی او خبر شوئ. د کور نه وتی او تیز باران دی، بجای د دې خبرونه چې تاسو های وای شروع کړئ منډې ترړی وهئ، هغه دا ووایئ انا لله و انا الیه راجعون وایئ. او بعضی داسې ازمایشونه وي، ټیسټونه وي چې د هغې نه بنده ته صرف تیرېدل وي. وخت تیر شي او امتحان ختم شي نو هغه ټایم مونږ نشو تیرولی چې مونږ څه وکړو. لکه د روژه ماتي په وخت کې څومره خوراکونه او شربت د بنده مخې ته پروت وي خو هغه صبر کوي، د تندې نه یې جبه راوتې وي، د لوږې نه یې خېټه قرړېږي، لیکن تاسو ولې نه خورئ سکئ؟ ځکه چې بنده ته د اذان انتظار وي، صبر کوي بنده. نو بعضی مصیبتونه هم داسې وي چې په هغې کې بنده ته صبر کول وي. د ښه حالاتو انتظار کول هم صبر دی. هغه وخت بنده له دا سوچ پکار وي چې دا وخت ما ته تیرول دي، ما ته خپل ایمان بچ کول دي او های هوی نه دي کول. نو د روژې ماتولو په وخت کې لږ انتظار وي. دغه شان په ژوند کې هم مونږ ته روژه نه دي ماتول، بلکې صبر کول دي. دا طوفان به تیر شي. الله اکبر. چې کله بنده په مشکلاتو کې انا لله و انا الیه راجعون وایي، نو داغه د پاره څه انعام دی؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم، په داس خلکو باندې د الله نوازشونه وي، عنایتونه وي، یعنی مهربانی وي، و رحمه او رحمت وي. دا هغه خلق دی دوی ته د الله رحمتونه ملاویږي. نو رحمتونه د چا په کار دي؟ هغوی ته د الله تعالی عنایتونه ملاویږي، الله تعالی هغوی طرف ته متوجه شي، نو الله تعالی په هغو باندې بیا خپل رحمتونه نازلوي. او د صلوات معنا تعریف هم وي، نو تعریف کوي او د هغو باطن یعنی دننه هم صفا کړي. نو الله تعالی د بنده تعریفونه کوم ځای کوي؟ د فرشتو په مجلس کې د هغو تعریف کیږي چې زما بنده دومره ښه دی، په هغو باندې رحمتونه هم نازلوي. الله تعالی هغه نه پریږدي، بلکې دومره ښکلی سیله ورله ورکړي او دا ورته په دنیا کې ملاویږي. د دې نه علاوه آخرت هم دی، او په آخرت کې هغه بغیر د حساب کتاب نه ځي جنت ته. نو دلته چې ستاسو هر قسم مسله وي، نو دا وایي او د زړونه یې وایي، او د هغې نه پس واویله او شکوې مه کوئ. دا د الله تعالی انعام دی د هغوی دپاره. و اولئک هم المهتدون، دوی هدایت یافته دي، یعنی دوی ته هدایت میلاو شو. هدایت دا نه دی چې بنده وایي چې ما دومره حفظ وکړو، ترجمې مې رټ کړې، دا کورس مې وکړو، فلانې لیکچر مې واورېدو، دومره درسونو لزم. نو هدایتونه په دې طریقه نه ملاویږي، بلکې هم دا دي هدایت یافته خلق. کچرې مونږ ته هدایت یافته جوړېدل وي، نو مونږ ته به دا کارونه کول وي، صبر به کول وي د مصیبت په وخت کې. هی ډېر مشکل دی، نو امتحان مشکل وي. څوک وایي چې آسان وي، لیکن جنت ګټل هم آسان نه دي. الله اکبر. او بیا الله تعالی یو مثال بیان کړی دی، او دا یو داسې مثال دی چې الله تعالی د راتلونکې دنیا پورې قایم وساتو. نو دا دي هغه نوازشونه او رحمتونه. دلته ګورئ چې الله تعالی څنګه نوازشونه وکړل. ان الصفا والمروه من شعائر الله، بشک صفا او مروه د الله په نخو کې دي. صفا او مروه ته دومره اهمیت ولې میلاو شو؟ د دې نخو غټي غټي د غرونو سلسلې دي. د دې نه لوی خو کیټو او ماونټ ایورست دي. کو د غرونو سوکي یعنی اوچتوالی یا دنګوالی څوک کتل غواړي، نو هغوی دي بیا کیټو ګوري. په صفا مروه کې څو داسې خبره ده. د هغې اهمیت په دې وجه دی چې بی بی هاجره دلته منډه وهلې وه. بی بی هاجره د صبر یو مثال دی. هغه خاوند پرېښوده، نه د هغې سره کور و، نه خوراک څښاک، صرف د کجورو یو تیلی ورله ورکړه او لږې شان اوبو. دلته نه مرغۍ وې او نه نور څه ځناور، نه کور، نه بازار، نه ښار، هیڅ نشته. صرف بیابان دی، صحرا ده. خاوند ترینه هم لاړو. سوچ کوی چې کله مونږ په سفر چرته ځو، نو مونږ وایو چې سفر مشکل دی، واړو د ځان سره نشو بوتلی، مونږ به د وړو سره څه کوو؟ او د هغې سره د غېږې ماشوم هم دی. یو د خپل ځان خیال ساتل دي، او بل ورته د ماشوم هم. نو هغه غریبه څومره په مشکله کې وه، خو وګورئ چې د هغې څومره صبر دی. نه د خاوند په تلو باندې چغې چغاري وهي، او نه هلته شور پکړ کوي. چې کله د چا بیبي جاړي، نو خلک زر بلته وایي چې وګوره چې په دو سو چل دی. او چې کله د بنده خپل بچی جاړي، او هغه هم د لوږې او تندې نه جاړي، نو د مور بیا څه حالت وي؟ هغه خو بیا په جړا باندې ځان مړ کړي، هغه وړوکي ته خیرې شروع کړي، ویناګانې کوي، لیکن نه، هغه داسې نه کوي. په الله یې دومره یقین دی. او ګورئ د صبر یو مثال ته، چې هغه څنګه د غرونو په منځ کې منډې وهي، او د هغې په الله دومره غټ توکل دی چې الله به ضرور خلاره راکړي. د الله تعالی په باره کې د هغه ښه ګمان کوي. او درېیمه خبره څو ده؟ سعی. دا نن چې مونږ سعی کوو یعنی کوشش، نو هغې کوشش نه دی پرېښی. داسې نه ده چې خراب حالات راشي او هغه زو بالکل ټیک نه کړم، ځکه چې ما ته خو صبر کول دي. نه، د یوې مسلې حل راوباسئ، او دا د صبر خلاف خبره نه ده. منډې وهي هغه، او الله سبحانه وتعالی د راتلونکي زمانې پورې هغه یو نښه، یو مثال جوړ کړه د خلکو دپاره. او نن د هغې سنت مونږ فالو کوو، د هغې پیروي کوو. نن دومره ایسی دی، زمکی همواری دی، پسر باندی چت دی، خو بیا هم چې مونږه دغه سعی کوو نو دومره ستړی شو د صفا او مروه په منځ کې، او هغه اکی یوازې ده بلکل بې سهارې. دا ورته هم پته نه ده چې مخکې ما ته څو پراته دي چې د کوم ځای نه به لاره راوځي. بار بار هغه ځي صفا او مروه ته، یو ځل خو لاړه نو بار بار تلو ته د هغې څه ضرورت و؟ د دې مطلب دا و چې هغه نه به مایوسه شوي، د هغې د الله نه ښه ګمان و چې هغه به زما د پاره لاره راوباسي، ځکه خو یې منډه وهله. چې څوک مایوسه وي نو هغه خو بیا منډه نه شي وهلی، هغه خو بیا کینی، نو ځکه الله تعالی هغه د خلکو لپاره نښه جوړه کړه. شعائر الله څه ته وایي؟ هغه سیزونو ته چې د هغې په کتو سره بنده ته الله تعالی رایاد شي. نو دا ټول د الله تعالی په شعائر کې راځي، لکه بیت الله، صفا، مروه. مونږ د ځان نه شعائر الله نشو جوړولی چې مونږ وایو چې دا شعائر الله دي. د چا مزار شعائر الله جوړ کړو چې د دې سره مونږ ته الله رایادېږي؟ نه، داسې نه ده. چې هغه سیزونه یا ځایونه مونږ مقدس جوړ کړو، هغه ځایونه کوم چې الله مقدس جوړ کړی دي نو هغه دي بس. هلته څه کول دي؟ نو دا هم الله تعالی مونږ ته ښیي. اوس که څوک په صفا مروه باندې ګلونه کېږدي نو داسې نه شي کېدی. هلته الله تعالی مونږ له د سعی کولو حکم راکړی دی، نو سعی د هغه ځای عبادت دی، او مونږ خلک مزارونه د عبادت ځایونه جوړ کړو او په هغې باندې صدرونه غوړوو. نو تاسو له چا د دې حکم در کړی دی؟ ولې الله تعالی تاسو له دا حکم در کړی دی؟ ولې هغو درته دا ویلی دي چې قبر له تلل د نیکۍ کار دی؟ نو مونږ د ځان نه د عبادت طریقې نشو جوړولی. مونږ داسې نشو کولی چې روژه ونیسو او په صفا مروه کې کینو، ځکه چې دلته روژه نیول یو غټ عبادت دی. فمن حج البيت او اعتمر، او که څوک ته الله د کور حج وکړي او یا عمره، او دا عمره لفظ ته څه نوتی دی؟ د عین، میم او رانه. حج په یو خاص وخت باندې کیږي چې په هغې کې حجیان راځي او حج کوي، لیکن عمره الله تعالی یو داسې عبادت یې ښی دی چې دا ټول کال بنده کولی شي. ولې یې ښی ده؟ ځکه چې د الله تعالی کور آباد وي. زمونږ د مسجدونو په شان نه چې صرف په رمضان کې آباد وي. که چېرې عمره نه وي نو بیا کېدی شوه چې بنده به صرف حج لتلو او ټول کال به خوشی و. الله تعالی عمره کې خوده نو ټول کال بیت الحرام آباد وي. نو دغه شان ټول کال خلک زی او راځي، هر وخت هلته عمره کېږي. که خلک د شپې یو بجه لاړ شي هلته نو کېدی شي چې رش کم وي، خو هغه وخت هم هلته خلک طواف کوي، هغه وخت هم خلک عمره کوي. همیشه د خلکو نه ډک وي. که تاسو وایئ چې د سحری یعنی پېشمنی په وخت کې به لاړ شو نو هغه وخت به هم خلک موجود وي. نو هغه ځای 24/7 آباد وي، که هغه اختر وي، که هغه عام ورځ وي، که رمضان وي او که نه وي، که د حج ورځې وي او که د حج ورځې نه وي. نو دا کور په هر موسم کې آباد وي. سبحان الله، د الله تعالی څومره غټه نښه ده. دا یو داسې کور دی، داسې دی لکه خلک چې وایي چې د سیټی دیت نیور سلیپس. که څوک لیدل غواړي نو هغوی دي دا کور وګوري. هلته هر وخت رونق وي. فلا جناح ان یطوف بهما، نو په هغه باندې ګناه نشته چې هغه طواف وکړي د دې دواړو ځایونو. دا خبره ولې راغلې ده؟ ځکه چې په دې صفا او مروه باندې بوتان پراته وو، او دا مشرکین مکه والو ایخي وو، او دلته د طواف نه مطلب دی سعی کول. چکر خو ورته نشو ویلی، ځکه چې چکرونه خو درې نیم جوړیږي. دا سعی د جاهلیت په زمانه کې هم وه، او چې کله اسلام راغی نو مسلمانانو سوچ کوو چې مونږ د مشرکانو په طریقه ولې وکړو دا کار؟ دا خو به مشرکینو کوو، او دلته بوتان پراته وو. هغوی وی چې مونږ له نه دي کول پکار. نو الله تعالی وفرمایل چې په دې کې څه ګناه نشته، یعنی دا به تاسو کوئ، په دې کې هیڅ حرج نشته. ومن تطوع خیرا فان الله شاکر علیم، نو تاسو د خوشحالۍ سره دا نیکی کوئ د الله د راضی کولو دپاره، د اخلاص سره، د بد زړه سره نه، بلکې د خوشحالۍ خوشحالۍ سره چې دا زو د الله تعالی د پاره کومه. هر څه چې کوئ، کو هغه دا سعی وي، کو حج وي، کو عمره وي، کو هغه مونځ وي، کو صدقه ورکولی چې سهم ورکوي نو د بد زړه سره نه چې بندوایی چې دا لاسو غضب دی دا لاسو مصیبت دی اوس بلا دا هم کومه داسې نه ده پکار بلکې د خوشحالۍ سره یې کوئ. هی زمونږ په اسلام کې دومره پابندۍ دي مونږ ته لا دا هم کول دي نو دا خو د خوشحالۍ سره اطاعت نه دی. تاسو دې خبرې ته سوچ نه کوئ چې تاسو د چا حکم منئ نو د هغو حکم د خوشحالۍ سره منل پکار دي د خوشحالۍ سره یې کوئ. ان الله شاکر علیم نو الله تعالی هم دومره قدردان دی ځکه چې هغو ته پته ده د هر څو هغو ته پته ده چې مونږ یې د څنګه زړ سره کوو څومره اخلاص دی پکې. ان الذين يكتمون بشك هاغه خلق چې پټوي سو ما انزلنا من البينات والهدى سو چې مونږ نازل کړی دي د روخانه نخو سره او د هدایت سره واضحه او روخانه نخې څه دي چې څه هم د قرآن احکامات دي او څه هم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکاره نخې دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واضح نخی په تورات کې راغلی دی خو د هغوی علما هغه پټې کړې او الله تعالی هغوی لا د هدایت علم ورکړی و نو هغه یې پټ کړی و هغوی خلکو له نه ورکوو کو خلکو له یې ورکړی وي نو بیا خو به هغوی په دې وجه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی و نو هغوی دا خبرې پټې کړې. هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر ښه پیژندو. نو من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب د دې نه پس چې بیان کړل هغوی ته مونږ په کتاب کې الله تعالی په کتاب کې ټولې خبرې هغوی ته واضح کړې للناس د خلکو دپاره نو دوی د مارانو په شان کېناستل په هغې باندې لکه څنګه چې ماران په خزانه باندې ناست وي نو یهودیانو د الله تعالی نښې پټې کړې تعلیمات یې پټ کړل د الله احکامات یې پټ کړل. دوی به د عام خلکو نه دا خبرې پټولې چې کچری د دوی سره د دې کتاب علم راغی نو بیا به خلک په مونږ باندې سو کوي نو په دې وجه به هغوی علم د خلکو سره نه شیر کوو بلکې دا به یې پټوو نو د داسې خلکو دپاره څه سزا ده؟ اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون نو په داسې خلکو باندې الله تعالی هم لعنت کوي او لعنت والا هم لعنت کوي. لعنت وایي چې کله څوک د الله تعالی د رحمت نه لرې شي او لعنت کول والا یعنی مارغان زناور او فرشتې هم په هغوی لعنت کوي انسان هم لعنت کوي په هغوی د داسې خلکو انجام بیا لعنت وي. او دا وړه خبره نه ده چې خلک د الله خبره پټه کړي او هغه الله تعالی د خلکو دپاره رالیږلی وي چې دا خلکو ته ورسوي د انسانیت د پاره الله تعالی خپل پیغام را لېږلې دی کنه او بیا خلک هغه پیغام پټ کړي نو دا څومره زناور چې دي د سا خاوندان چې دي د هغوی لعنت څنګه وي؟ مجاهد رحمه الله چې مفسر قرآن دی هغه فرمایي چې کله بالکل باران نه کیږي او قحط وي نو دا د څلورو خپو زناور چې دي نو دوی د انسان د ګناهونو په وجه په هغوی باندې لعنت لیږي. تاسو سوچ کوئ چې کله د رحمت خبره راشي کنه لکه هر شی استغفار کوي د هغه کس لپاره څوک چې د الله تعالی علم حاصلوي او بیا یې نورو خلکو ته رسوي نو په سمندر کې ماهیان هم د علم والو دپاره دعاګانې کوي او میږي په خپلو سوړو کې د هغوی دپاره دعاګانې کوي او فرشتې د هغوی دپاره خپلې وزرې غوړوي او چې څوک د الله د دین علم پټوي نو د هغوی دپاره بیا سوي نو د پټولو والو دپاره بیا دا ټول هر څه لعنت کوي. د سمندر میان هم هغوی هم په داسې خلکو باندې لعنت وایي هر شی لعنت کوي. د الله تعالی د دین علم پټول دومره غټ ګناه والا کار دی په هوا کې مارغان هم لعنت کوي په هغوی نو دومره غټ جرم و د یهود د علما نو هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نخې پټې کړې وې او د الله تعالی د کتاب خبرې پټې کړې نو هغه خبرې پټې کړې کومې چې لناس د ټولو خلکو د پاره وې چې خلکو ته فیض ورسي فایده واخلي د ټولو د پاره وې نو هغه یې پټې کړې وې. اولی نن امت مسلمه داسې پټول کوي ها داسې څه پټول شته چې داسې ښکاري چې دا پټول دي؟ جی ها نن هم خلک پټوي او هغه پټول څنګه دي چې کله د اسلام خلاف پروپاګاندا کوي، چې کله د اسلام خلاف خلق خبري کوي، نو بیا سوشي پکار ده چې مسلمانان د الله خبره صحیح صحیح ورسوي. نو هغوی شرمیږي، هغوی داسې حالات اوایډ کوي، صحیح خبره نه کوي، پټ کړي هر څو، خاموش شي چې چېرته مونږ امبیرس نشو. که څوک د وینځو یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو متعلق سوال وکړي، نو خلک دومره شرمیږي او په دې باندې بالکل خبره کول نه غواړي چې چېرته زو سوال او جواب ورنه کړم. هغوی دا سوچ کوي چې دا خبره به په دې خو نه لګي. حالانکه تاسو ته پته ده که د چا سره د کتاب علم وي او هغه دغه علم پټ کړي، نو د دې څومره غټه سزا ده. دا خو یو ذمهداري ده چې الله را کړی ده. دا کتاب، دا قرآن د ټولې دنیا د پاره دی، هدل للناس دی، او دا زموږ ذمهداري ده چې دا مونږ په خوله هم وایو او دا مونږ د خپل عمل سره هم وښیو، لیکن دا مونږ د خپل عمل سره پټوو. چې کله تاسو په هغې باندې عمل نه کوئ، نو دا پټول شو که نه، نو څنګه به پته لګي؟ هغوی به ستاسو د دین په باره کې ستاسو نه زده کوي که نه؟ په کار خو دا وه چې تاسو ګواهي ورکړی وی د حق. تاسو هغوی ته وایئ چې دا خو اپلیکبل نه ده په نننی دور کې، داسې خو کیدای نه شي. دا دین خو د یویشتمې صدۍ نه دی، خو پخوانی شوی دی. دا خبرې نن نه شي کیدای. مونږ په خپله شهادت ورکوو که نه؟ مونږ د خپل عمل نه خلکو ته هر څه ښیو چې دا پریکټس نه شي کیدای. نو دا مونږ د حق شهادت ورکوو، او که مونږ حق پټوو نو مونږ د خپل اخلاق سره څه ګواهي ورکوو. الله تعالی چې کوم بینات او د هدایت پیغام را لېږلی دی چې مونږ دا انسانیت له ویسو، مونږ ته صرف د خپل ځان سره نه دي ښودل، خو نورو خلکو ته رسول دي، دا مونږ ته بیانول دي. لیکن مونږ څه وکړل؟ چې کله یو مسلمان په خپل مذهب باندې فخر کولو واله نه وي، په خپله شرمیږي، په خپله امبارس کیږي. چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وادو خبره وکړي، نو خلک دومره شرمیږي. او یا که څوک په حجاب باندې خبره وکړي، په اسلام کې د څلورو ښځو د ودونو اجازت ولی دی، د ښځو ګواهي نیمه ولی ده، نو مونږ د شرم نه اوبو اوبو شو. نو مونږ به دا نورو خلکو ته څنګه رسوو؟ او زمون کار دی حق بیانول، چې اوله مونږ په خپله حق وپیژنو، اوله مونږ ته په خپله پته نشته. او هغه چاته چې پته ده، نو هغوی په دې پراوډ نه دي، فخر نه کوي، نو هغوی هم دومره شرمیږي چې های های، دا زموږ په دین کې څنګه څنګه خبرې دي، مونږ خو په دې د چا سره خبره هم نشو کولی. ته خو په خپله پرې نه پوهېږې، تا خو دا حق ګڼلی نه ده. که ته په خپله دومره شرمیږې، نو نورو خلکو ته به یې څنګه رسوې؟ په کوم کار کې چې بنده له شرم ورځي، نو ولې هغه چرته بل ته کولی شي یا خیلی شي؟ او بل تر سوال خلالو یا خبره ده، هغه بیا مونږ په خپله هم نه کوو. که چېرته مونږ ته حجاب کول د پخوانۍ زمانې کار ښکاري، نو مونږ به هغه بیا وکړو؟ نو دا خبره ده، بیا مونږ پټول کوو. که مونږ حجاب نه کوو، نو دا داسې شو لکه پټول، ځکه چې کله هم تاسو یو کار نه پریکټس کوئ، نو هغه داسې شوه لکه چې تاسو یې پټوئ. هغوی خو به کتاب وروسته ګوري، اوله خو به هغوی تاسو ته ګوري چې اسلام دې څه شی. نو نن مونږ هم د خپل عمل سره خبرې پټوو، د هدایت پیغام چې هغه الله تعالی بیان کړو په خپل کتاب کې د خلکو دپاره، او دا مونږ ته ښکاره کول و خلکو ته د خپل عمل سره. په ملکونو کې اپلای کول خو لا غټه خبره ده، په خپل ځان خو یې اپلای کړئ. ټیک ده چې په نورو خلکو خو زموږ وس نه رسي چې زموږ په ملک کې اسلام په کار ده چې نافذ شي. دا خو هسې ډایلاګز دي، مونږ خو په خپل ځان باندې نشو اپلای کولی، نو په ملکونو کې به یې څنګه نافذ کړو؟ د اسلام نه خو مونږ لري ګرځو، مونږ ته خو دا خبرې زړې او آوټ ډیټډ ښکاري. زموږ په خپل ځان خو کم از کم کنټرول شته. د رښتیا ویلو نه مونږ څوک منع کوي، د ایماندارۍ نه او د حلال خوړلو نه مونږ څوک منع کوي، لیکن مونږ دا هر څه پرېښودل نه غواړو چې نه، اسلام خو داسې نه وایي. هغه خو وایي چې هر څه ټیک دي، نو هغوی به په لعنت کې وي. الا الذين تابوا، نو دوی به ټول په لعنت کې وي، سوای د هغوی نه چې څوک توبه وکړي. که تر نن ورځې پورې تاسو څه خبره نه وي رسولي، ګورئ تر نن ورځې پورې مونږ څومره آیتونه ویلي دي. او الحمدلله نن به تاسو د یو نیم سل نه زیات آیتونه ووایئ، او د دې نه پس که تاسو د چا سره په یو مجلس کې کینئ، نو تاسو د کوم حد پوری خبره کولی شي. دا ما چې ویلې دی چې دا زو نورو خلکو ته ورسوم، دا فیل کتاب دی، د چا د پاره دی؟ لناس، د خلکو د پاره. او کوزه چا ته اونویم، ځکه چې هغوی به بیا خنداګانی کوي. په مسلمانانو کې که مونږ کینو نو هغوی ته مونږ نشو ویلی، هلته هم یریږو او خلکو ته یې نه وایو. په نورو سیزونو باندې به خبرې وکړو خو په دې نه کوو، چرته په دې باندې خبره رانه شي. د دې نه مونږ اندازه لګولی شو، نو آیا مونږ پټولو والی یو او که ښکاره کولو والی یو؟ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، سوای د هغه خلکو نه چې توبه وباسي. کوم وخت کې به سنوي نو اوس دې وایي ښه مونږ توبه سو ته وایو، توبه مو وکړه، استغفار مو وکړو. نه، د توبې نفس سوی اصلاح وکړی، ټیک کړی هغه شی. وبینو، چې بیان کړی اوس چې دا کار وکړو. فاولائک اتوب علیهم، نو الله به په هغوی باندې بیا مهربان شي. د الله مهرباني ترینه لري شوی وه، نو هغه به اوس واپس راشي. دا لعنت نه دی چې امت مسلمه د الله تعالی د رحمت نه لري شي، ځکه چې هغوی هر څه پټوي. نه، هغوی بیانوي په امت مسلمه باندې په دې وخت رحمتونه خو نه دي. د الله رحمت کله وي چې بنده توبه وباسي، او دا صرف زبانی توبه نه وي، اصلاح کوي، بیان کوي، نو الله به بیا مهربان شي. الله تعالی فرمایل چې د الله رحمتونه واپس راتلی شي. په تیر سبق کې مونږ د شهادت حق متعلق ویلي وو، او دا شهادت حق به مونږ څنګه ورکوو؟ د خپل قول سره، د عمل سره. سورة البقره خو به ختمه شي، نو بیا څه کول دي؟ په کورسونو به کورسونه وکړو، خو عمل به څنګه بدلوو؟ هر یو سټوډنټ له پکار دي چې هغه یو دوه غیر مسلمانانو له قرآن ضرور ورکړي، چې هغوی په کومه ژبه پوهیږي. کو انګلیش وایي نو په انګلیش کې ورلا ترجمې والا قرآن ورکړئ. که ستاسو څوک ګاونډي وي، څوک همسایه وي، که ستاسو بزنس وي، د قرآن پاک مصحف هلته کیږدئ. دا د ټولو نه کم کار دی چې مونږ کولی شو. دا کار خو ټولو ته کول دي. په دې فیلډ کې کار وکړئ، مخکې لاړ شئ، خلکو له دعوت ورکړئ. دې امت ته د دې لعنت نه وتل دي. د الله خبرې نه بدلیږي. که د مخکې قومونو سره داسې کیدی شو، نو اوس به هم دغه شان کیږي. کو خلک هغه کارونه کوي کوم چې به مخکې خلکو کول، د کتاب علم عام کول دي، دا پټول نه دي. په دې باندې مه شرمېږئ، خوشحاله شي او فخر کوي چې زه مسلمانه یم، او الحمدلله چې زه مسلمانه یم. الله زو د یو خاص مقصد د پاره دنیا ته رالېږلی یم، چې زه ټولې دنیا له د رحمت پیغام ورکړم. زه خو یو رحمت یم د ټولې دنیا د پاره، د الله سره ملا وهل والا، د الله تعارف کول والا. که یو مسلمان خپل لاره هیره کړي نو څه به وشي؟ که یو کس له تاسو کار ورکړی او هغه کار ونه کړي، که تاسو یو مشر زوی ته خپل کور حواله کړی او راشي او هغه مشر زوی ټول کور خراب کړی وي، نو تاسو به څوک رانیسئ په هغې باندې؟ چا ته به قارېږئ؟ تاسو به هغو ته وایئ چې دا کور خو ما تا ته پرېښی و، تو ما ذمهدار جوړ کړی وې، انچارج وې، تو د کور امام وې، تو او تا هر څه خراب کړل. نو نن دا د مسلمانانو ذمهداري ده، د هغوی جاب دی چې هغوی خلکو ته پیغام ورسوي. هر ځای چې وي هغوی له په مسلمانانو ملکونو کې نورو مذهبونو والا خلک وي، که څوک صفایي کول واله وي، نو هغوی ته تاسو پیغام رسولی شئ. تاسو دا ذمهداري واخلئ. داسې نه ده چې زما کار خو روان دی، زه ځان له ولې سردردي واخلم؟ الله تعالی دومره غټ منصب هسې نه دی ورکړی، بیا په دې باندې فخر کول هم پرېږدئ. ځکه چې بیا مونږ په هغه خلکو کې نه راځو چاله چې الله تعالی د عهدې ذمهداري ورکړی ده، د عهدې سره ذمهداري وي. ان الذين كفروا وماتوا، الله تعالی مونږ ته په اولنۍ سپاره کې څه ویلي وو؟ چې اولنۍ کافران تاسو مه جوړېږئ. د ټولو نه مخکې تاسو له پکار دي چې تاسو ومنئ او تاسو نه منئ. هسې نه چې تاسو اولنی کافران جوړ شئ، هسې نه چې تاسو پټول والا جوړ شئ. دا خبرې وکړي او امت مسلمات وی چې یهودیانو داسې کړي وو، چرته تاسو داسې نه شئ چې تاسو هم دا کار شروع کړئ. هغوی خو په بله وجه باندې پټولی چې زموږ بادشاهي ختمه نه شي، او مونږه په دې وجه پټو چې مونږ شرمیږو. الله دې مونږه معاف کړي په دې خبرو باندې، په دې احکاماتو باندې. نو هغه خلق چې کفر کوي په دې کې کافران هم راغلل چې هغوی الله نه مني، داغو آیاتونه نه مني. چې څوک د الله تعالی احکامات پټوي نو هغوی هم پکې راغلل. او په تیر آیت کې راغلل وما تو امړو شو و هم کفار، په دې حال کې چې هغوی کافران شو. اولئک علیهم لعنت الله، په دې باندې د الله تعالی لعنت دی، او د فرشتو او د خلکو ټولو. او تاسو ته پته ده چې لعنت الله تعالی په ابلیس باندې کړی دی. نو ګورئ هغه څنګه د الله د رحمت نه لري دی. الله تعالی په دروغجنو لعنت کړی دی، په کافرانو لعنت کړی دی، په حدیث کې پغلو باندې لعنت کړی دی. نو مونږ چاته داسې نشو ویلی چې په قرآن کې الله تعالی په دروغجنو باندې لعنت ویلی دی، او تو دروغجن یې نو په تا باندې د الله تعالی لعنت دی. مونږ په چا باندې چرته هم لعنت نشو ویلی. که څوک غلا وکړي نو هغو ته هم داسې نشو ویلی چې تا غلا کړی ده نو په تا دې لعنت وي. نه، داسې ویلی شو چې څوک دا کار کوي نو په هغوی باندې د الله تعالی لعنت وي. په حدیث کې راځي چې کو تا په چا باندې لعنت وکړو چې هغه د لعنت مستحق نه و، نو هغه لعنت واپس په ویلو والا باندې راشي. کله مونږ په ټي وي باندې په سیاستدانانو باندې لعنت وایو، کله مونږ وایو چې په فلانی باندې دې لعنت وي. او ښځې خو په لعنت ویلو کې ډېرې مخکې دي، او د ښځو جهنم ته د تلو دا هم یوه وجه ده چې هغوی لعنت ډېر کوي. په فلانی باندې لعنت، په فلانی باندې لعنت. د ځینو خلکو خدا تکیه کلام وي، یعنی په هر خبره کې لعنت وایي چې لعنت دې وي په فلانی. او دا سوچ نه کوي چې کو هغه کس د لعنت حقدار نه وي نو دا لعنت به په ما باندې واپس راشي. نو مونږ غواړو چې په مونږ باندې لعنت واپس راشي، بیا مونږ په خپل ځان باندې لعنت وایو. ځکه ډېر احتیاط کوي، په هیڅ چا باندې هم لعنت مه وایئ. د هغه کافرانو متعلق بنده ویلی شي چې چا ته حق ورسی او هغوی ښه پوه شي، او د هغې نه پس بیا هم حق ونه مني، او په هغه حالت کې بیا مړ شي، په هغوی باندې وي د الله تعالی لعنت، د فرشتو لعنت، او د انسانانو لعنت. استغفر الله، استغفر الله. او د دې نه دا هم مونږ ته پته لګي چې یا الله مونږ له په دین باندې استقامت راکړي، ایمان ته مو خیر کړي. الله زموږ نسلونو لا استقامت ورکړي په ایمان باندې. یا الله تعالی په ایمان باندې مونږ له مرګ راکړي. دا دعا د ټولو نه زیاته پکار ده، ځکه چې پته نه لګي چې د بنده زړه کله بدلیږي او بیلاری کیږي. ځکه چې نن زموږ یو حال وي او سبا له بل. خالدین فیها، همیشه اوسېدو والدی په هغې کې. لا یخفف عنهم، دا پسوکی په دې لعنت کې د هغوی نه به عذاب نه کمیږي. یعنی په آخرت کې چې به ورته کوم عذاب میلاویږي نو د هغې شدت یعنی زیاتی به نه کمیږي. ولا هم ینظرون، او نه به هغوی ته مهلت میلاویږي. هغوی به د جهنم فرشتې ته وایي چې ای مالک، چې د یوې ورځې دپاره زموږ رب ته ووایه چې زموږ په عذاب کې کمی راولي. چې د یوې ورځې چوټي میلاو شي، چې بنده کار کوي کنه نو هغه د پنځه ورځو نه پس وایي چې ما ته چوټي میلاو شوې. دا خو صرف کار دی، او هلته کې عذاب دی، او د عذاب نه چوټي نه وي چرته. استغفر الله ربي، استغفر الله ربي. یعنی چې څومره هم تیز عذاب وي په هغې کې به کمی نه راځي. چې یوه ورځ لږ شان کم شي، یوه ورځ لږ ډېر شي، داسې به نه وي. او که په دنیا کې په چا دومره عذاب وي نو هغه به مړ شي. لکه که څوک اوسوځي نو د هغو دپاره دومره غټ تکلیف وي، خو یو وخت راشي چې هغه مړ شي، د هغو تکلیف ختم شي. یا سو بیماری وي، او که تکلیف پرې سیوا شي نو بنده بې هوشه شي، نو هغو ته بیا د خپل تکلیف پته نه لګي. لیکن چې د جهنم کوم عذاب وي نو په هغې کې مرګ نه وي، نه به هغه بې هوشه کیږي او نه به مري. نو څه تخفیف به نه راځي په هغې کې. استغفر الله ربي. نو بیا دا سوچ نه راځي چې مونږ انسانیت د دې درد نه بچ کړو. خو یو بنده هم پوه شي نو بیا به هم ښه وي. و الهکم اله واحد، او ستاسو اله صرف یو اله دی. که تاسو بني اسرائیل یې او که امت مسلمه، د ټولو اله یو اله دی. او هم دغه اله دی چې هغه لا اله الا هو الرحمن الرحيم او نشته بل اله او هم دغه چې ډیر مهربانه دی بار بار رحم کول والا دی او تاسو ته پته ده چې په دې دوو کلمو کې و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم په دې کې اسم عظیم دی یو د دې آیت په باره کې راځي او بل الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم په دې کې هم دی په دې کې اسم اعظم دی یعنی که دا څوک وایي او دعا وکړي نو هغه قبلیږي په دې کې توحید هم دی دا هم لا اله الا الله دی خو د الله په ځای پکې هو الرحمن الرحیم دی نن چې کوم سبق مونږ وای الله تعالی دې دا قبول کړي او الله تعالی دې په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې په ازمایښونو باندې د صبر کولو توفیق راکړي الله تعالی دې مونږ د لویو ازمایښونو نه محفوظ او ساتي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تلاوه واوري
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.